څلور بجې شوې. احمد شبریم د ساتي رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړی. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسمت ساروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ، او یونیسف وایي کورونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وای ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی چایلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقه کړې، او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون پکې استخراج او پروسس کیږي. دغه وزارت ویندوی عبدالقادر مطفی نن آزادی رادیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس برښنا ته اړتیا لري، نو د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 104 شپېته منډو وروسته وسوځید. دا د اصغر ستانکزي لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړي او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټک خپرېداته د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه، او د ولسمشر له لوري د توشي لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر برای ګڼل کیږي، د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي، او دغه راز د کورونا د واکسین پر راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوریت پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د ډیر شو مخالف رايو په وړاندې په اویا موافق رايو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوریت پال ګون یو له شلو سناتورانو ځنی وچی آتش پیته کلن ګارلند ته مثبت رايو ورکړي. مکانل په 2014 کال د ستري محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نوموونی مخنی ولې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورث سټریم 2 نلیکی د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یو بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې دریشي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا د مخالفت شایې د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې زیانمنې کړې، ځکه جرمني د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژې بولي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یوه کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نړیوالو وبا اعلان کړی. د یونیسف په وینا په دې یو کال کې که څه هم کورونا پر ماشومانو مستقیم اغیز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزدي جبري ودونه او پریشانی زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلی د کورونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمی شوې دي.
او ساجر اډو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې لوشتمیر افغان سیاستوالو سره کتلی. د دمرستيال ویان مینپال د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل.
د افغانستان دولت او د ملي روغتیا چوری عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
په دې خبرونه کې مې د سولې په تړاو د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيال مشر حاجی دین محمد نظر هم اخیسته.
شنیدات کابل دراغله او اولته خبره کوله نو اولته د موضوع د وبند باندې باس وشو.
په افغانستان کې د یو شمېر خبريالانو اندیشنې در سره شریکو.
ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو پر اسنۍ تو کار کوو.
او په دې خبرونه کې به دا هم ووري.
په خصوص کې تر شلو پورې تاریخي ابدې او فرهنګي صحاب ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي متحد ایالاتو له افغانستان څخه د خپل عسکرو د ایستلو پاړه روسي پریکړه نه کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم کړې او زیاتوي غوړې په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات له کابل په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورستر بلی او حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون دی وي مهمې برخې پاړه لا هم روسي پریکړه نه کړې. د 2020 کال د میتر میاشتې تر اخره لا افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي لا یې ارزونه روانه ده. خغلی بلینکن پرون چهارشنبه نه وخت د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو پړاو روسي پریکړه نه ده شوې. خو د دې جګړې د پایله پاره د دوی دریز روخانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راسته نه کړي. د امریکا د بهرنیو او چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کولو ته هم اشاره کړې او ویلې دي امریکا یوازې د هڅې نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان غونډي هیوادونه هم په دې حالو زلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپل ګټي او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي دي. جمهور رئیس اتوای په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال
په دې غونډه کې ټول ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغتیا چوری عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې دراتونکو پړاوونو پاړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قولته مرچ د مارچ په 20مه په ترکیې کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې پاړه یو غونډه وشي. خو ازادي راډیو ته د ناستې په اړه تر اوسه کړنې ته چا نه ده پکوته کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه مشره د بورالاینز هم دوحه کې ده. هغه پرون له طالب پلاوی او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوه هوکړې پر عمل کې ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکرات او د هوی د تړون پر عمل کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې درخوا جمهور رئیس غری ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او د بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیې او ترکیه کې وشي، خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي دین محمد نصر می په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبه په ورځ دایره شي، او البته د اداري مجلس غوی په پرون ور باندې غونډه کړې و او دا تجزیه کول او کتلې او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا ور پکې دا کول بیا غي مجلس لپاره تیارول چې هغه ته یو د یو اسانه د تحلیل او تجزیه د طرح په شکل ورکی. نو دا کار روان دی، خو دا خپل غونډه چې دا دی یا هفته اکشن دی په ورځ باندې باندې رهبری شورا غونډه وشي او هغه بیا خپل دریس پکې وښکاره کړي.
تروسه پورې چې کوم غونډه شوې دا او تاسو دې ته اشاره وکړه، په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کې دې شته چې تاسو روښانه کړی؟
ا خو اړین نه خلاصه روانو لا به نهایي شي ونی دي چې نهایي شي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سولا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو البته دومره عجله نه چې د ښکار خراب کی، نو یو مناسب اندازه تیزواله دا پکې پکار دی او همداسې د لوی قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرزند که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته لدی ورسته مخته یوس، ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي، خو د دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل پکار دي.
حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پې کاوه او دا موضوع هم وځندېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته تر هغه پورې چې اوربان نوي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکن دي او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته موږ چې څومره خلیلباد کابل ته راغلی وو او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه ویل چې د اوربان لپاره په کار ده چې طرفین منځ کې یو اعتماد منځته راغلی دي، او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې چې لکه دا چې اوربند نه دا چې ورکم لکه هغه چې په یو ور د لپاره شوی و، نو تقریبا اوربند خو نه ورکم. دا چې کچې ته د دې کوم طرف دې ملای دولري خو غرض خدا د ځان بند. نو دا چې کار ته په یقین لرم چې دا هغه ملایزات د تلیفون چې په نظر کې ونیول شي او موږ د خلیدان نن به سوال لرم هغه په دې کې به دا غټ ملکونه ولکه اوس چې امریکا ده او مثلا چین ده او روس ده او د نړۍ قدرتونو دي ډیره په دې خبره کې د دغه هغه لوري چې ملاحظه ولري یا شکل لري هغه ته بچی نه ورکړي.
له حاجی دین محمد څخه په مننه تمه ده چې راتلونکو پنځشنبه په ماسکو کې د افغان نستان په ارتباط غونډه وشي او د ترکیه د غونډې په ارتباط ویل کیږي چې د مارچ په 28مه به دا غونډه ترسره شي. البته دا سره پرونه هم وسخه شوې چې ممکن دا غونډه اپریل ته وسنډي شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبريالانو یو تل بیا د خپل امنیت لپاره اندیشنه ښکاره کړې ده. دا اندیشنې په داسې وخت کې جنو خبريالانو له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوې سروې کې ویل دي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. له کابله راپور لرو.
په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځنګړی توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندېښنه ورته ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو پر رسنۍ څو کار کوو او دا تهدیدات چې ډیر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټول کې زه د تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنوي د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتی وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه ابي ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکاره کوي چې ډېری رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې نوي سلنه، په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خغلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو څلويخ سلنه خزینه خبريالانه جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر دې دا حمله کوونکي خزینه خبريالانه هدف ګرځوي. نو موري زیاتوي چې په تیر یو کال کې پر رسنوي حملو کې تغیر راغلی. اوس تر ډیره د رسنوي کارکونکو په انفرادي ډول هدف ګرځي. عبدالمجیب خلوتګر وای امنیتی بنسټونه تر ډیره د خبريالانو دوسیو ته پام نه کوي او هڅه کوي چې دوسیې پټي او بل رنگ ورکړي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وای چې د خبريالانو ټولو دوسیو ته رسیدنه سوي او ډېرې کمې د انکشاف په پړاو کې دي. د دغه وزارت وین تاریخ آرین
قطعا دای که نه کرده مرد میکنم یه داره
هغه دا چې نه کړي مو کې بش پړه رد وو د دې دا پړه چې هر سند لري موږ حاضر یو چې هغه وڅېړو نه بنسټ په جریان کې چې ځنې قضايا اخلاقی تجزیوي مو خپل د نه ځنې خبريالانو په وخت نه هغه ټولي ځنې کړي خو یې کوو غواړي ټول اسناد او شواهد شته مو کول شو در رسنیو په واکه ورکو
د وجود دوه ما میتونیم کې به دسترس رسانه قرار بدیم.
ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل سوي چې څلورې مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمن په چاودنه کې ووژل سو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووېډ 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو و وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووېډ 19 ناروغي لمړنۍ نشي د چین په ووهان شار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېده. همدا چټکه خبرېده د لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18 چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یو اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه استراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. پاغینتی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. له دې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیونه انسانان اخته سوي دي، 2.5 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هیوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې لږ 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لري سوي، رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.3 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کې دوه وروسته نور هم په شکه دوسو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې شایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلي ده چیرې چې د دې ویروس نور خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ټیسټ لوبې له جریان خبرو. په دې لوبه کې افغانستان 1500 جوړ کړی دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او لوبې زیمبابوي ته پریښېد او زیمبابوي اوس بیټنګ پیل کړی دی. وړاندې به دقیق ارقام له تاسو سره شریک کړو. خدای یادونه وکړم چې تر څلور نیمه بجو وروسته په دې خبرونه کې دوی اونیزي خبرونه لرو. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خبرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغیزو په اړه اوریدل شي او د کور کلی پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې پلاره کې د خلکو د زورولو مسله څېړو چې د ځینو ځوانانو لپاره دا ساعت تیریش کاری، خو دا خو یو عادت په دې خبرونه کې به ووري چې بد رواني اغیز شیندي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت غازیاباد ولسوالۍ نه ځمن ده چې وچکالي را باران نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپور چارواکو نم دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي زموږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. وسلام په احترام.
د نایو له سولې څخه په تاسو سره پاره کېم. زه موټر وانیم د نایو په لاین کې موټر چلوم نو وروزه موږ د ډیر ستونزو سره مخ یو لکه زموږ ډیر بازي مریضان د نشي کولای چې اخوته واوري د ډاکټران ته مراجعه وکړي نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی وروزه تر والي پورې زموږ د ځغ راته بزرګه کړی. موږ ډیر ستونزو سره مخ یو وروزه ډیر مریضان لرو، ډیر مریضان مدلاسه هم ورکړي نو مننه کوم که دا مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت و عمل صالحین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې دغه ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د واورو ورېدو له امله دغه مرکز پارون او عمل صالح ترمنځ کوم لارې غځېدلې ده. بده مرغه دغه لارې چې ده کمبه کپر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي نن خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لارې باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو نن خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي ده. موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغونې آبادات د زیانمنې دوله ګواړ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځنې په پار راټول شوي ول له خلکو هم غوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په یویشتمه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. له خوسته راپور لرو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي سیمې ثبت شوي خو تر اوسه یوازې یوه آبیده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ رادیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوه تاریخي آبیده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو تر څنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبیدو هغه لومړنی سروې تر سره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبیدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیز علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ود لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
موزیمونو توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سلانیانو تر اتګ لپاره د زمینی مسایده ول دی.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د عقیده ورځ د منځونو غټي کومي دي. په هنیار اسمت الله زیار وایي
یو غټه خو دا چې موږ بغتیر فرهنګ چې څه ډول مدرلود هغه هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ورښنا خودل شوی چې موږ د نیکونو یا زموږ د تیر اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو او بل کچیر ته موږ هم د فرهنګي میراثونو وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ د پاره غټل لري ځکه د مختلفو سیمو سیاحین برازي او دلته به د امدی څخه لیدنه کوي چې په دې حق له زموږ د سیمو خلکو ته کار زمينه برابرېږي او اقتصادي ګټه مختلفه او د دې سره زموږ د سیمه په فرهنګ لا پسې مروت شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبريال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انزورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی وو.
یوت می د کلتور په برخه کې د تاریخي آبادات په برخه کې فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریز کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوسترې مجسمې چې یو 55 او بل 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو لپاره مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دوهمه ده. افغانستان 515 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې د ټیسټ له قوانینو سره سمه زیمبابوې ته پرېښوده. د افغانستان په لوبه کې تر ټولو په زړه پورې بیټنګ د حشمت الله شهیدی و چې 200 منډې وکړې او سوځېدلی ناسوځېدلی پاتې شو. او افغان اصغر افغان هم 134 منډې جوړې کړې او وسوځېده. په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. اوس په لنډ خبرونه له عصمت ساروان نه وار.
د هرات سیمه چارواکي وايي ایران تر 300 ډیر افغان بندیان په اسلام کلا بندر کې د افغانستان حکومت ته سپارلې دي. د هرات والی ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تیر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې حقوق ساحو ته د لوبړي توپ ورکول غوښتنه وکړه چې قانون په کې استخراج او پروسس کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې اصغر ستانکسي او حشمت الله شهیدی ډېره ښه لوبه کړې ده او نن د حشمت الله شهیدی منډې 200 ته ورسېدې. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټک خپرېدا ته د اوبانوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لبړنۍ پیښې نشته درې میاشتې پوره شوې وي. د وروستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون چهارشنبه خبرې شوې، په بریتانیا کې د کورونا متحرک وایرس د کورونا تر مخکنیو ډولونو په سلو کې 40% وژن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد سټریم 2 نلیکی د رغونی مخالفت کوي. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقب سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارډ ډالرو مالی مرستې لایحه تصویب کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بلاتړ ادارې یونیسف نن پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په تیر یو کال کې د ماشومانو د ودی او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او ظلمکو پر یو نسل پایدونکی اغیز ولري.
د سجرړو په روان خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او ل یونیسف سره د سجرړو په ځانګړي خبرونه کې د ماشومان د نوم ایښودو د رواني اغیزو په اړه ورېدل شي. خو یو شمیر اوریدونکي ممکن بیا هم له کرکټ سره دلچسپي ولري. د کرکټ تازه حال به ورکړم. افغانستان له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې چې دا لوبه دغه اوس همدا شیبه هم روانه ده، 515 منډې وکړې او د افغانستان د لوري رحمت الله شهیدی او بخشی حشمت الله شهیدی 200 منډې جوړې کړې او ناسوځېدلې پاتې شو. د افغانستان د کرکټ لوبې په تاریخ کې دا لومړی لوبغاړی دی چې 200 منډې په یوازې سر جوړوي. او همدارس کپتان اصغر افغان 134 منډې وکړې او وسوځېده. د اصغر افغان هم دا تر ټولو ډېرې منډې دي چې په ټیسټ لوبه کې جوړوي. او په ټیسټ لوبه کې د افغانستان دغه ډول منډې 200 او 134 تر هر بل وخت زیاتې دي چې یو لوبغاړی په یوازې سر جوړوي. د دغه 515 منډو په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې په ورونو کې 24 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلې. د افغانستان له لوري شیرزاد فاست بالر دی، 4 اوور کړې دي، 12 منډې ورکړې دي. او په سپین بالرانو کې هوتک بالنګ کړې ده چې په 3 اوورونو کې 9 منډې ورکړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان منلای او وتلای لوبغاړی راشد خان هم برخه لري. په تیر ټیسټ میچ کې چې افغانستان له زیمبابوې بایلو ده، راشد خان نو لاس ټپی شوی وو. خو تر اوسه پورې راشد خان د غلوبې ته نه دی راغلی چې بالنګ وکړي. اوس په یونیسف سره د سجرړو ځانګړي خبرونه ته مخ کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به در باندې ښه سه نوم ده، ولی زن هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت یا غ پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد یا غ نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، کندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگرم آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هر کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نه می ولا مور می شاین د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه می خوښي د نوم ورکه چې خپل نوم به را باندې کوي. ما هغه به مور ته ویلم، ولی بی بی آبا به را باندې کوي سه نوم ده، ولی زن هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دی؟ یوه دیوا ده، بله روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بله بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګا نه شي. فکر زه ورته ډیر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام